څلور بجې شپې احمد شپږ همداسې رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د یوې ډلې ښځینه محصلانو د سفر مخه نیولې ده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الحبتور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الحبتور نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. ښاغلی الحبتور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د الحبتور په خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه نیولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بهر ته د غونجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرمې نه درلوده. دغه اماراتي سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي د غونجونو ته د دوبۍ د سفر زمینه برابره کړي. د غونجونو شمیر چې دوبۍ ته په دې تحصیلي سفر روانې وي معلوم نه دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د خپل مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې په ټویټر نومیده ویلي چې سش کال په دې هیواد کې 14 میلیونه کسان د روغتیایي مرستو لپاره مشخص کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د دغو وګړو لډلې 8 میلیونه او 4 لکه ته د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مرستې رسولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر ورځ په افغانستان کې د روان بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږۍ او پیوستون غوښتنه وکړه. د پاکستان د بیرنوی خدماتو ادارې نن اعلان کړی چې د پنجاب ایالت له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 30,000 کسان امن ځایونو ته انتقال شوي دي. روسي سیلابونو د پاکستان په پنجاب کې په سلهاو کلي او په زرګونو هکتار زراعتي ځمکو ته زیان رسولی دی. دا سیلابونه هغه مهال وبهیدل چې د اګست په شلمه د سوتلج د سیند اوبو کچه لوړه شوه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکو ادعا کړې چې هندي چارواکو له سختو بارانونو وروسته د ډنډ اوبه سوتلج سیند ته خوشې کړي چې د دې سیند اوبو کچه ورسره لوړه شوې ده. هند ته چمتو شوی دی چې په تقریبا یو ساعت کې خپل فضايي بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي سیمه کې ښکته کړي. د چاندریان درې په نوم هندي بیړۍ د نوې ډیلی په وخت نن ماښام شاوخوا 6 بجې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې ښکته کیږي. دا هڅه څو ورځې وروسته تر دې کیږي چې په همدې سیمه کې د روسیې یو بیړۍ نسکور شوه او دا ماموریت یې ناکام شو. هند نشلې څلور کاله مخکې ورته یو هڅه کړې وه چې ناکامه شوې وه. اساجی رادیو په انټرنیټ کې پاساجی رادیو .com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د ملي پوځي اکاډمي یو شمیر فارغان له توپیری چلند شکایت لري.
نو دا چې دی د جمهوریت د وخت خلک دي او په هغه شوی په امارات کې دي، نو دا یو لامل دی. نور کوم لاملونه نه لري.
د تیرو دوونو په ترڅ کې په افغانستان کې نه خبريالان نیول شوی.
خزینه خبريالان نن ورځ په ډیره ویره سره خپل کار ته دوام ورکوي. موږ هر ورځ د اسلامي امارات له خوا د نیول کېدو ویره لرو، یعنی په داسې یو حالت کې موږ خپل کار ته بیا هم دوام ورکوو.
په تورخم کې موټر چلوونکي په چارواکو د فساد تور پوري کوي.
دلته چې راشي پرچو ته پرچا وساله نه درکې تا نه تختی پټیږي درنه.
خوست مو ورولو په دې ولایت کې په دې تودي هوا کې میلي هم تودي شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د ملي پوځي اکاډمي ځینې هغه فارغان چې د نورو زده کړو لپاره د کابل پوځي ښوونیز مرکز ته معرفي شوي ادعا کوي چې له دې عمله چې درې کاله په تېر جمهوري حکومت کې پوځي زده کړې کړي په دې مرکز کې د طالبانو له لوري توپیري چلند ورسره کیږي. دوی چې وایي شمېر یې 304 اتیا تنو ته رسیږي زیاتوي چې په غیر رسمي وخت کې په ښوونیزو کورسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او ځینې هغه فارغان چې له دې مرکز څخه د ستونزو د حل کولو په خاطر وتي وو له دریو اونیو راهیسې پوځي مرکز ته هم د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملي پوځي اکاډمي ځینې فارغان چې له څلور کلنو زده کړو وروسته د کابل پوځي ښوونیز مرکز ته معرفي شوي ادعا کوي چې په دې مرکز کې توپیري چلند ورسره کیږي. دوی چې وایي شمېر یې درې سوه څلور اتیا تنو ته رسېږي. له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې زیاته کړه چې په غیر رسمي وخت کې په ښوونیزو کورسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي، او کله هم چې د دې ستونزې د حل لپاره ځینې محصلان له دې مرکز څخه بهر شوي، اوس بیرته د طالبانو له لورې اجازه نه ورکول کیږي چې پوځي مرکز ته دننه شي. له دې ډلې د ملي پوځي اکاډمۍ یو فارغ چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د توپیري چلند له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نوموړی وایي
زموږ سره توپیري چلند کېږي او موږ له مشکلاتو سره مخ شوي یو. دا چې د دې مشکلاتو په وجه موږ د باندې راووتو تر څو خپل مشکلات حل کړو، خو اوس موږ ته بیرته د ننوتلو اجازه نه راکول کېږي. نو دغه چې دی د جمهوریت د وخت خلک دي او فارغه شوي په امارت کې دي، نو دغه یو لامل یې دی، نور کوم لاملونه نه لري.
د ملي اکاډمۍ یو بل فارغ هم چې د کابل ښوونیز مرکز ته معرفي شوی ادعا کوي چې د ستونزو د حل لپاره یې ډېرې هڅې کړې، خو په وینا یې چا یې غږ نه دی اورېدلی. دی هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
مسلکي زده کړو په موخه د کابل تعلیمي مرکز ته معرفي شوی و، والته زموږ سره توپیری چلند کیږي، نو زموږ ودی ستونزو ته هیڅ رسیدګی نه ده کړې.
که څه هم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د ملي اکاډمۍ د فارغانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تیرې یک شنبې په ورځ د طالبانو حکومت لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې د طالبانو د پوځ په لیکو کې د جمهوریت د وخت پوځیان هم شته او له کوم توپیر پرته خپل کار کوي، او دغه شان شپږ سوه هغه فارغان هم جذب کړي دي چې په بهر کې پوځي زده کړې کړې وي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په خپل یو مرکه کې ویلي وو چې حکم یې ورکړی د پوځي اکاډمۍ هغه فارغان چې درې کاله زده کړې په جمهوریت او یو کال د طالبانو په واکمنۍ کې کړي د دفاع وزارت په چوکاټ کې مقرر شي، خو اوسیت فارغان د طالبانو په پوځي لیکو کې له توپیري چلنده شکایت کوي. د یادونې ده چې د ځینو ملکي ادارو کارکوونکو هم د ورته توپیري چلندونو په اړه شکایتونه کړي وو، چې ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د دې چلندونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ شول. که څه هم طالب چارواکو تل ادعا کړې چې په حکومت کې ټولو افغانانو ته ځای شته، خو په دوی نیوکې کېږي چې له بیا واکمنېدو وروسته یې تر ډېره هڅه کړې په ټولو ملکي پوځي او حتی مسلکي برخو کې خپل کسان وګماري او هغوی یې له دندو لرې کړې چې د کلونو تجربه او مسلکي پوهه لري، خو په تېرو حکومتونو کې کار کړی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د له منځه تلو سره هم مهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل د پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرې شل کلنې لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو د له منځه تګ په حال کې دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقونو له فعالې قمر نیازۍ څخه کړې.
په تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شل کلنه دوره چې مو زیار و زحمت وایسته، یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړه، ډېرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنی ځوانان تر مستري تر کچه پورې د دکتورا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هره برخه مو چې ښځو ته اختصاص ورکړی وه په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله. خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړې دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتګ په حالت کې ده متاسفانه.
اغلی نیازی، افغانانو ولې دغه تیرې شل کلنې لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله د ملي پوځ په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همداراز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې وي، دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټولم داسې ده چې کله تغییر کوي، کله چې په حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر هغه ملي ګټو کې تغییرات نه راځي. ملي ګټو ته احترام کیږي، درناوی کیږي. متاسفانه چې بدبختانه وایم، افغانانو چې هر ځلې نظام تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هره برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلې نیازی. نړۍ به له طالبانو سره د بشري حقونو د نقص په دوام کې په راتلونکي کې څه ډول پالیسي غوره کړي ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډیره جدي مسله ده او په دې باندې ټول نړۍ آگاهی لري، او ځکه چې د هغه مسایل دي چې هر څومره دوی پټ کی هم، هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کی، هغوی ته اجازه ورنه کی، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آگاهی ترلاسه کړې ده، او اوس د میډیا د لارې څخه، د هر طریقې څخه افغانان خپل شغ اوچتوي او غږونه رسېږي، تر نړیوال پورې غږونه رسېدلي دي. همداشان چې دوی وایي بالکل دغه سي بشري حقونه پیمال دي، خصوصا د هغه بخواني نظامیانو اته چې وتلی دي د افغانستان څخه، دغه خنوشجان چې وتل ځان یې ویستل، هغه چې پاتې دي هغه ته شکنجه لاندې دي، هغه په مرموز ډول باندې وژل کیږي، مړی یې څو ورځې بعد پیدا کیږي په یو شیله کې، په یو رودخانه کې، په یو دښته کې، په یو کنده کې پراته مړی څو ورځې بعد پیدا کیږي. داسې پیښې ډېرې کیږي، او ورته دغه سي چې هغوی بندیانې کیږي، او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نسته، هغوی ته توهین کیږي، تحقیر کیږي، هغه چې هغوی د وظایفو څخه برطرف کیږي.
د بشري حقونو فعال قمر نیازی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د حکومت له لورې 11 خبریالان نیول شوي چې له دې ډلې نه لا هم په بند کې دي. د دغه مرکز له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د ایران د تسنیم باشان ستعکاس محمد حسین ولایتي نیولو ته اشاره شوې چې پکې راغلي دي هغه باید آزاد شي. د ایران د تسنیم خبری آژانس ساکاس ته روانې اونۍ د شنبې پورس د کابل له هوایي ډګره ونیول شو. اکرام الله اکرام راپور لري.
د طالبانو د حکومت لوري د خبريالانو د نیولو پاړه د اندېخنو دوام. د خبريالانو ملاتړي بیلابیل بنسټونه تاییدوي چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې 11 خبريالان نیول شوي چې د طالبانو د کړنې د رسنیو او خبريالانو جدي اندېخنې راپارولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره شو ویلي چې په دې 11 خبريالانو کې دوی بیرته خوشي شوي او نه هله هم طالبانو سره بندیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې سره د طالبانو په زندان کې د بندي خبريالانو شمیر 14 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل اعلامیه کې د ایران د تسنیم اژانس د نیول شوي اکاس محمد حسین ولایتي د هر څه ژر خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. د ایران تسنیم خبری اژانس ویلي چې د دوی اکاس دروانې اونۍ د شنبې پورز د کابل له هوایي ډګر نیول شوې. په همدې حال کې د افغانستان لازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه په یو اعلامیه کې ویلي له هڅو سره سره دوی ته د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لامل نه دی روښانه شوی، او دغه وضعیت د خبریالانو او رسنیو ترمنځ ویره را پیدا کړې ده. د دغه بنسټ مسول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت کار خبرنګاری
په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې خبریالۍ او رسنیز کارونو شدید ضربه لیدلې ده، او د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی په بېساري ډول زیانمن شوی دی.
د وای د نیول شوی او خبریالانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. په همدې حال کې په کندهار کې د نیول شوی خبریال شمس عمری ورور نصرت الله عمری ازادي راډیو ته وویل چې د ورور د برخلیک په اړه د دوی کورنۍ ته تر دې دمه هیڅ معلومات نه دي ورکول شوی.
متاسفانه چې د هغه هیڅ کوم د نیولو دلیل علت نه کوم جرم په اړه تر اوسه موږ ته ویل شوي دي. زه یو ځل بیا له محصلینو غوښتنه لرم چې که دوی کوم تخطي کړی وي او دوی کوم ثبوت ورباندې ولري دا خبریالانو باندې، هغه ثبوت له رسنیو سره او اړوند محکمو سره شریک چې پر دغه جرم پر اساس موږ دا خبریالان نیولي دي.
یو شمیر خبریالان وایي په اوسنیو سختو حالاتو کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د خبریالانو نیول هم ډیر شوي، کار کول خورا سخت دي، خو دوی وایي بیا هم خپلو دندو ته چې دوی خپل رسالت بولي دوام ورکوي. په کابل کې یوې خبریالي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
خزینه خبریالان نن ورځ په ډیره ویره سره خپل کار ته دوام ورکوي. موږ هر ورځ د اسلامي امارت له خوا د نیول کېدو ویره لرو، یعنې په داسې یو حالت کې موږ خپل کار ته بیا هم دوام ورکوو.
د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر تیر ورځ ولس ته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل چې زیات شمیر نیول شوي خبریالان جنایي او شخصي قضیه لري. نوموړي وویل هڅه کوي چې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وکړي، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د جلال آباد او تورخم ترمز موټر چلوونکي شکایت کوي چې په دې لاره ورڅخه په غیر قانوني توګه پیسې اخیستل کیږي. دوی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په بیلابیلو ځایونو کې د پارکینګ په نوم ډېرې پیسې ورکوي چې د دوی په خبره کوم قانوني حیثیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې
نصر پارکې دي او دیسونه اړه دي د پر سوري صبر خېلو کې دي شل سر وځي
دا غد د سید میران بنوم دیوتن دي چې د تورخم جلال آباد پر لاره موټر چلوي. د دې لارې موټر چلوونکي وایي چې په نورو ټیکسونو سربیره ترې پاډه کې د پارکینګ یا موټر درولو په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. د دوی په خبره مسول چارواکو ته په بیا بیا شکایتونه کړي خو چا پرې غوږ نه دی ګرولې. سو تنه موټر چلوونکي وایي
شل روپۍ د شپې موږ نه د پارکینګ په نامه اخلي او دېرش روپۍ د ورځې د پارکینګ په نامه موږ نه اخلي. موږ هر ارګان ته خپل سند په خپل لاس لرم چې دا شې د قومندانې عریضیم کړي دي. دا قومندانې دی، دا د ولې، دا ټول امر، دا د یو ځای.
دغه خلک د پارکینګ په نامه پیسې موږ نه اخلي، نه پرچا شته، نه د شپې تازی په نامه پرچا شته. سار چې راشي دېرش روپۍ به ورکې، بیګا چودھری کې شل روپۍ بیا ورکې.
دلته چې راشي پرچو ته پرچا استاله نه درکې، تا نه تختی پټیږي در نه، و دا د ترانسپورټ سره مربوط دی.
دا ډی قراردادي قاری سلیم هم مني چې له موټرو څخه د پارکینګ پیسې اخلي، خو دا پوښتنه نه ځوابوي چې د کوم اصولو له مخې په اډه کې له موټرو د پارکینګ پیسې اخیستل کیږي.
مثلا یو گاڑی چارځه کې ودرې د شپې یو چوکیداری دا غین خامخه 500 روپۍ داخلي چوکیداری یو ته جیدا ګور مخې ما تخلاص کړه خبرې وګنور نه زه ته ما خبره ما ته وکړه.
بلور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مولوی محمد زمان وایي چې په جلال آباد ښار کې د خپل سرو اډو مخنیوي کړي او زیاتوي چې هر څوک غیر قانوني پیسې اخلي قانوني چلند به ورسره وشي.
یو چا باډه په قرارداد ونیو، هغه به ورته ځای برابر و. هغه یو په د پارکینګ روپۍ او دارنګ دغه د قراردادي روپۍ به یو ځای جمع کړي، نو مشکل بنو هغه به تیا خسته. اوس چون کې اډې د امارت سره د دولت سره یو ځای شوی دی، دولت د ځان سره یو ځای کړی دی، هغه ازدحام هم کم شوی دی ان شاء الله.
خو موټر چلوونکي وایي چې سمو د وړاندې د همدې ستونزې د حل په موخه یو رس کاربندیز هم کړیو او مسولین ورته ډاډ ورکړی وو چې ستونزې ته به یې اللارې ولټوي. خو په خبره یې چې مسولو چارواکو تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
یو نړیواله مسله راخلو. نن شپږمه ده چې پر ماسکاو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کیږي. په داسې حال کې اوکراینی چارواکو د اودیسی پر بندري ښار د روسي د تازه بریدونو خبر ورکړی دی. جزئیات له فريدي سیال څخه.
مننه. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټوئیټر لیکلی دی چې د روسیې په بریدونو کې په شمال ختیس کې د روسیې سرحد سره سرحد ته نږدې پروت د رومي په نوم خرګوټي کې د یو ښوونځي دوه کارکوونکي په دغه بریدونو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې ښوونځی په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوی دی، یو دوه تنه له هم د ویجاړۍ لاندې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی چارواکو نن ویلي د روسیې بیبلوټ الوتکو د څلورو پرلپسې ساعتونو لپاره د اودیسی پر بندري خار بریدونه کړي دي. ویل شوی دی چې په دې بریدونو کې تاسو ته زیان رسیدلی دی او د غلو سیلوګانو هم ورخیستی دی. د اوکراین پوځ ادعا کړې ده چې د هوایي مدافع سیستم په مرسته یې په ایران کې جوړ شوی نه هغه بی پیلوټ الوتکې ویشتي دي چې په سیمه کې د اورلګیدو لامل شوي دي. بل پلو دا چې پر اوکراین دغه تازه بریدونه شوي دي. د بلګرات والي ویلي دي چې اوکراینی چارواکو انفجاري مواد له بی پیلوټ الوتکو د خلکو پر ګڼه ګوڼه غورځولې دي چې درې تنه پکې وژل شوي دي. هغه د دې هم کړی ده چې دوه لاسي بمونه له اوکراینی بې پیلوټ الوتکو پر روسیې غورځول شوي دي. دا اداګانې په مستقله توګه نه دي تایید شوي. اوکراینی چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې دا ساعت وړاندې د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی و چې د شپې په جریان کې پر مسکو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه شوي دي. د دغې وزارت په خبره دوه اوکراینی بې پیلوټ الوتکې وشتې دي او یوې بلې بیا خپل کنټرول لاس ورکول وروسته په مسکو کې لوی سوداګریز ودانۍ سره ټکر کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د پاملرنې موسسه وایي په افغانستان کې د ښوونځیو 80% نجونې چې شمېر یې شاوخوا 2 میلیونه کېږي له زده کړو پاتې دي. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 1.5% نجونې آن لومړنیو زده کړو ته لاسرسی نه لري. د دغه انسټیټیوټ په وینا شخړې، جګړې، کډوالۍ، جبري بې ځایه کېدنه، طبیعي پیښې او بې وزلي د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. تفصیل په دې راپور کې
د پاملرنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بې ځایه کېدل، طبیعي پیښې او بې وزلي د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی په سلو کې 80 نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستعقدي او شمېر 2.5 میلیونه ته رسیږي لیکلوست نشي کولای. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په سلو کې 1.5 نورې چې شمېر 1 میلیون دی آن لومړنۍ زده کړې نشي کولای. د پاملرنې موسسه وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ ملاته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو پروګرام کې ویل چې دوی شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي لري چې 4 میلیونه انجونې دي. د وزارت نه دي ویلي چې په دغو انجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د پاملرنې موسسې په وینا د 2022 په دسمبر کې پوهنتونونو ته د انجونو د تګ بندیز له 100 زرو څخه ډېر انجونې اغېزمنې کړي دي. دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زده کړې کولې. د دغې ادارې په وینا د انجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان اقتصاد 5.4 میلیارد زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي، خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړې. یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځي وتړل، خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته.
موږ ته ډېره دردونکي شوی کله چې د ښوونځي کلمه اورو تړلې ذهن ته راځي. هره ورځ راته وایي چې ښوونځي خلاصیږي، خو نه، دا هغه کیسه ده چې مور یې ماشوم ته د هغه د ویده کېدلو لپاره کوي. دوی موږ ته هم هماغه کیسه کوي تر څو ویده شو. حقیقت کې ښوونځي زموږ پر مخ نه پرانستل کېږي.
په همدې حال کې د کابل ولایت یو بل زده کوونکی زیبا وایي چې له زده کړو لرې پاتې کېدو یې ژوند ورتریخ کړی دی.
مدت 2 سال درګودانه
2 کاله له ښوونځي او لیک لوست څخه لرې پاتې کېدل په موږ ټولو باندې ډېر سخت تمامېږي. زموږ هیلې د خاورو سره خاورې دي. دا د خواشینۍ ځای دی چې د افغانستان نیمایي وګړي له درس او تحصیل څخه منې دي.
دا په داسې حال کې ده چې 6 ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څخه څه باندې 200 ورځې تېرې شوې دي او د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له بندېدلو څخه څه باندې 210 ورځې تېرېږي. خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ستی راډیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ به دا واوري چې ولې یو څوک معتاد کیږي. خوست ته مخه کوو. په خوست کې اوس مهال د تفریح او ساتیرۍ لپاره د دې ولایت لرې پرتو شنو او سړو سیمو ته د خلکو او ځوانانو تګ زیات شوی دی. پخوا به د امنیتي خطرونو له کبله خلک د ښار او نږدې سیمو څو محدودو ځایونو ته د سیل او ساتیرۍ لپاره تلل. د خوست اوسیدونکي وایي که چیرته دلته د ګرځندوی کلتور ته پاملرنه زیاته شي، نو دا کار د دوی په خبره د هیواد د ملي اقتصاد په لوړولو کې ګټور تمامېدای شي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
دا
د خوست اړوند د فارم باغ په سیمه کې د تفریح کوونکو ځوانانو یوه ډله ده چې د نورو ځوانانو په خوا کې دوی هم تفریح لپاره راټول شوي او خپلو مینځو کې په ډله ییزه توګه سیمه ییزې سندرې وایي او خپلې د تفریح شېبې رنګینوي. په دې وروستیو کې چې امنیتي ګواښونه کم شوي، خلک او ځوانان د تفریح او ساتیرۍ لپاره د خوست لرې شنو، سړو، غرییزو او ځنګلیزو سیمو ته ځي او هلته ملي او بنډارونه کوي. د خوست اوسیدونکي شیرین درمان
ته هغه سیمو ته چلته لري پراتی غرنې سیمې د لکه منګل میشت سیمې چې پوخا موږ نشوت للی او لغې نه موږ ززی میدان یادول شو چې موږ وړاند نشوت للی سوبرې ولسوالۍ کې ځینې مشهور سیمې لکه زمبر هغې ته موږ نشوت للی او تر څنګ د ځینې خلو ځینې سیمې چې ښیس تفریح سیمې لري موږ له ملګرو سره نشوت للی ځکه هلته ناامني وه، ستونزې، مشکلات وو. خو په اوس وخت کې موږ په ډاډه زړه دغه ټولو ته موږ په ډېره مینه لیوالتیا د خپلو ملګرو سره د څو شېبې د خوشحالتیا لپاره موږ ځو.
د خوست اوسیدونکي وایي لوی پکتیا او خوست یو مرشنی سړی غریز او زنګلیز سیمې لري چې کپدې ځای کې تفریح کوونکو ته اسانتیاوي برابر شي نو لدی لارې به د هیواد ملي اقتصاد ورسره پیاوړی شي. د خوست اوسیدونکو شاهد رحمان شاهد وایي
پکتیا، غزنی دغه ولایتونه په ټوله کې هغه د سیاحتي سیمو څخه برخمن دي چې زنګلونه لري، سړی سیمې لري، نو د سیلانیانو ورتګ اوس په ټوله کې زیات شوی دی. که چېرته دغه ته په پام وشي د حکومت له لورې نو لری نه ده چې دلته به بهرني سیلانیان راځي او دا به د افغانستان په عوایدو یو ښه تاثیر وغورځوي.
خوستي ځوانان وایي پخوا په حکومتي ادارو، مؤسساتو او شخصي شرکتونو کې دوی لپاره د کار او اړیکو د پاللو فرصتونه وو، خو اوس ځینې وخت سره یو ځای کیږي او تفریحي سیمو ته ځي. خوستی ځوان منیر بهار وایي
مخکې یو دا هم چې کاری محیط ډیر وو نو ځوانانو به یو تر بل اړیکې زیاتې وې، دوی به راشه درشه ډیره لرله. اوس وخت کې هغه کاری محیط یا کاری ساحه محدوده شوې ده، نو د ځوانانو لپاره یا د عموما د ټولنې د قشر لپاره هغه د ناسي یا د یو ځایوالي یا د اړیکو د پاللو اساحې هم محدودې شوې دي. نو دوی په دا ډول برنډرونو سره هڅه کوي چې هغه اړیکې یو تر بل وپالي او یو بل سره کښېني.
سره له دې چې اوس مهال تفریحي سیمو ته د ځوانانو تګ ډېر شوی، خو د ماشومان او کورنیو د تګ کلتور نه دی دود شوی. مدني فعال صبغت الله عاطف وایي
لیوالتیا شته چې زموږ ځوانان او مشران او خپل کورنۍ ماشومان او فامیلونو کورنۍ غړو سره تفریح لپاره ځي، خو دغه برخه غومره چې باید وای نه ده چې زموږ غوښتنه دا ده چې کورنۍ هم دغه برخې ته توجه وکړي او هغو لپاره هم د تفریح زمینه مساعده شي.
خوست دا مهال د دې ولایت سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو هم خلک د تفریح او ساتیرۍ لپاره راځي.
محمد الله سروري د غزنی ولایت اوسیدونکی. نو خوست خو ټولې سیمې ډېرې ښایسته سیمې لري لکه قلندر او ځاځي میدان او همدغسې دا نورې سیمې ګربز او طرف ته ځینې سیمې دغه سیمې ته رالو د چکر دپاره. زیاتره خلک اوس د شپې نه مخه ځي سیل دپاره، هلته ولاړ شي ځای ځان ته برابر کړي، کوم مشکلات نشته.
د یادونې وړ ده پخوا به چې د خوست خلک په اخترونو، ملي او د رخصتیو په ورځو کې تر ډېره د تڼیو عاد محمد، د ګربز غلام خان او د ښار ځینو تفریحي ځایونو ته تلل، اوسمهال د خوست موساخیلو، قلندر، ځاځي میدان، باغ، صبریو او ځینو نورو سیمو ته هم ځي او هلته سیاحت او تفریح کوي.
ګل دې په زلفو باندې قطار دي، دواړه چشمان دې ما بابا، ګل انار دي توبه توبه.
ستاسو ل پیغامونو
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سخت ستوندو سره مخامخ کړی دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستي، خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت حکومت څخه می غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دی بیرته یلا کړي او دغه بندیز دېسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ږغ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه اونې کې هیله د ازادۍ رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوث الله توحید یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه په وچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبزه او شیرازه سیمه په بشپړ کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګري د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلینو ورسوئ. وسلام.